په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. اوري چې اجرایه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. نن د شنبه ده، د زمري اسد لومړۍ نیټه د جولای 23. اجمل ان خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لوړ پوړو امریکایي قومندانانو جنرال جوزف ووټل او جنرال جان نیکلسن نن په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بریالۍ بلل ده. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس له شپږو تنو سره تختولی. په تختول شوو کسانو کې درې تنه محصلان هم شامل دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن او د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال جوزف ووټل نن په یو خبري غونډه کې په دې هیواد کې د امریکا ستراتیژي بریالۍ وبلله. دواړو امریکایي کمانډانانو په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا پلان کار ورکوي، خو په عین حال کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ډلې پر پیاوړتیا اندېښنه ښودلې. امریکایي کمانډانان افغانستان کې د داعش ډلې پر پیاوړتیا په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې دې ډلې پرون هم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یو خونړي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. دواړو لوړ پوړو امریکایي قومندانانو په خبري غونډه کې افغانستان ته د ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د نوموړي پر ستنېدو سره به په افغانستان کې وضعیت بهتره شي. دواړو امریکایي قومندانانو پر پاکستان یو اربیا ټینګار کړی چې د سیمې د سولې لپاره نور اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د یو هیئت په مشرۍ ابوظبي ته رسیدلی دی. د ملي امنیت د شورا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر دغلته د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او افغانستان د ملي امنیت د سلاحکارانو په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره تللی. د دې څلور هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو لومړنۍ غونډه د روان کال په مارچ میاشت کې په امریکا کې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د عمل پر پلان، د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او په سیمه ییزه همکارۍ خبرې کیږي. په عین حال کې ښاغلی اتمر نن سهار د سعودي عربستان له سفیر سره په کابل کې کتلی و. په دې کتنه کې د سعودي سفیر ټینګار کړی و چې هیواد به په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس له شپږو تنو سره تختولی. په تختول شوو کسانو کې د امبولانس د ډرایور او یو روغتیایي کارکوونکي سربیره څلور تنه محصلان دي چې درې نجونې دي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل دا کسان هغه مهال د دولتي ار ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې تختول شوي چې غوښتلې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي. دا چې چا تختولي او چیرې تختولي په اړه معلومات نه لرو. د ښاغلي یعقوبی په وینا تر اوسه پورې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره د سیمه ییزو مشرانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د غور امنیي قمندانۍ ویاند اقبال نظامی دا خبر تایید کړی وایي په امبولانس کې سپاره څلور تنه محصلانو چې غوښتلې لال ولسوالۍ ته سفر وکړي چې درې نجونې او یو هلک. په هرات کې بیا د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست پنځه تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور نیولي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد اسدي رډیو ته ویلي په دې کې درې تنه تر دوه میلیونه د زیاتو افغانیو د اختلاس په تور نیول شوي او دوه تنه هم د ګمرکي محصول څخه په تیښته کې له سوداګرو سره د مرستې په تورن دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې اته تنه غړي وژل شوي. په عین حال کې د کاپیسا چارواکو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د کاپیسا لپاره نومول شوی والي د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې لس تنو نورو طالب قمندانانو سره وژل شوی دی. کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. عراقي رسنیو ویلي چې درې واړه بریدګر وژل شوي. نن سهار هغه مهال د وسلوالو کسانو او ځایي امنیتي مامورینو ترمنځ جګړه ونښته چې بریدګرو په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت پر ودانۍ برید وکړ. ویل کېږي چې لږ تر لږه یو بریدګر د ودانۍ دننه ځان وژونکی برید کړی. نورو وسلوالو په ودانۍ کې خلک یرغمل نیولی و. رپورټونه وایي چې یو یرغمل شوی کس سخت ټپي دی. د کانادا په تورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او 14 نور ټپیان شوي. پولیس وایي د ګریګ ټاون په سیمه کې وسلوال کس له ډزو وروسته پر خپل ځان هم وژلی. د دې ډزو انګیزه لا څرګنده نه ده. د پولیسو ویان مارک پوګاش ویلي دا ډېر وختي ده چې وویل شي دا پیښه یوه تروریستي پیښه وه که نه. په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویل دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په ډزو ویشتل شوی. د اسرایلو پوځ وایي ځواکونه یې دې کمپ ته د دوه مشکوک کسانو په نیولو پسې ورغلي وو چې د معترضانو د خورغولو لپاره د بلوازه د اقداماتو ته اړ شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونی سرګندونو ته سخت عکس العمل ښودلی. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ویلي حسن روحاني باید امریکا ته ګواښ ونه کړي. نوموړي ویلي که نه داسې پایلو سره به مخ شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. دا متحده ایالاتو ولسمشر پر خپل ټویټر کې روحاني مخاطب کړی او ویلي دي چې پام دي کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی وو چې له ایران سره سوله، له ټولې نړۍ سره سوله ده او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. دا خبرونه
تاسې ازادي راډیو ته واژیاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې له د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انشاءالله کې بود کمک کنه در استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تامین سول و ثبات در کشور.
د کابل پوهنتون یو استاد مو پوښتلی چې د دوستم راتګ د سولې له پروسې سره څومره همکاري کولی شي.
دوستم په دې باندې پوهیږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان د نن زمان ذهنیت د سولې په طرف روان دی، اما دی چې ډېر مؤثر به کنه ده زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي.
په لوګر ولایت کې تحصیل کړي ځوانان شکایت لري چې بیکاري زیاته ده.
ستونزه دا ده چې لیسانس او ماستر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماستري لري په لوګر کې بیکاره ګرځي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شایي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې دا خبره وکړه. تفصیل له ناجي صافي څخه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راستنېدو هرکلی کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ښاغلي دوستم راتګ به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
هیواد ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راتلو هرکلی کوم او خراغلاس ورته وایم. انشاءالله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به مرسته وکړي.
جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په مازیګر له انقرې نه کابل ته راستون شو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلي دوستم د راستنېدنې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د سولې په برخه کې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو وبللې. عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې افغانستان ته راستون شو د غشان په خپل وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو جوزجان، فاریاب، سمنګان، سربل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصاري د ولکېدو په خبرګون کې تړلې بیرته پرانیزي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرام کړي او تمه نه لري چې د ټول هیواد د سولې او ثبات لپاره دی اغیزمن وي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی په دې اړه وایي
فاریاب خلک، د جوزجان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې د دوستم د راتګ لپاره چیغې وهي، نارې وهي، مظاهره شروع کړي دي، تهدیدات کوي حکومت ته. دې کې شک نشته چې دوستم خپلو منطقو کې هلته تاثیر لري او کیدای شي چې هغه خلک آرامه کړي او هماغه څه سیم آرام شي. دا چې ټول مملکت به دې سره آرام شي دا مبالغه ده، فکر نه کوم چې هومره معاصر وي.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوي سیاستوال احمد افچی پر جنسي ځورونې هم تورن دی چې ویل کېږي په دې تړاو له ولسمشر سره د اختلافونو ډېرېدو وروسته ترکیې ته ولاړ او بیرته تر ډېره رانغی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکیې ته د هغه د سفر په تړاو ویلي و چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او لوی څارنوالۍ پورې تړاو لري. له هغې وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې ښاغلي دوستم افغانستان ته د بیرته ستنېدو هوډ درلود، خو د هغه الوتکې ته د بلخ ولایت په هوایي ډګر کې د کېناستو اجازه نه وه ورکړل شوې. خو دوستم وایي چې ترکیې ته د درملنې لپاره تللی و او د ډاکټرانو د غوښتنې له مخې هلته وخت تیر کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس تمه وشوه د هېواد ته د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. خو د دوستم راتګ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی سي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون له استاد پوهان نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې جنرال عبدالرشید دوستم باید پټو مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د جنرال دوستم ترمنځ فلسفه سوي افغانستان ته راغلی دي. ځینې شرایط باید منلي وي. طبیعي ده د قضیې د یو خوا په توګه باید خپل شرایط هم دولت ته وړاندې کړي وي او هغوی هم منلي وي. د سیاسي فشارو په نتیجه کې یا د اعتراضاتو په نتیجه کې زه نه ګڼم. زه فکر کوم چې باید د توافقاتو پر بنسټ بېرته خپل موقف ته راګرځېدلی وي.
استاد، د افغانستان د جمهوري ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو پرونیو څرګندونو کې د افغان حکومت د سولې د پروسې څخه یو ډول ملاتړ څرګند کړ. حال دا چې زیاتو کسانو دا اټکل کړی و چې دای به کېدای سي په دې برخه کې خپل مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د سولې د پروسې په راتلونکو تحولاتو کې د عبدالرشید دوستم رول څومره فکر کوي چې جواب به وي؟
د شک نشته چې د افغانستان دولت د لومړي مرستیال په توګه څو ورځې د خپل موقف تر هغه لري خپل تاثیر درلودلی شي. دوه ټکو ته باید توجه وکړو. چې جنرال دوستم مجبور دی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښيي، د لپاره چې د نفوذ په ساحه کې د افغانستان په شمال کې ځینې ساحه دي چې اوس د دې نفوذ نه بتلي دي او طبیعي ده چې طرفداران به هم د دولت له مخالفینو سره یو ځای شي. یا مثلا بله مسله دا ده چې جنرال دوستم په دې باندې پوهېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان د نن نظام ذهنیت د سولې په طرف روان دی، اما دی چې ډېر مؤثر ده کنه ده. زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي. هغه په دې معنا چې په جنرال دوستم باندې د زرګونو طالبانو د وژلو مسأله د طالبانو په حکومت کې مطرح ده، دا به هغه شی وي چې طبیعي ډول مذاکراتو باندې د ده له ادرس نه منفي تاثیر ولري.
او د ده حضور په افغانستان کې بیا دا اوازې چې کېدای سي د ده او د حکومت ترمنځ کوم توافق سوی وي، د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره څه فکر کوي چې په آینده کې به څه پلانونه په پام کې نیول سوي وي د افغان حکومت دخوا، د اپوزیسیون دخوا او په خپله د جنرال دوستم او هغه کسان چې د باندې راټول دي د دوی دخوا؟
زه فکر کوم چې جنرال دوستم په تیرو څو انتخاباتو کې، څه د ښاغلي کرزي او څه د ښاغلي اشرف غني په انتخاباتو کې، رایو د لیدونکو یو شخصیت ګڼل شوی ده. په دې طبیعي ډول ورکولی شي په انتخاباتو کې هر خواته چې ودرېږي رایه لري او دا رایه به د هغه طرف په خوا استعمالوي. دا هم لري امکان نه ده چې جنرال دوستم تشویق کېږي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې یو خوا سره ودرېږي او طبیعي ده چې درېږي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان نصرالله ستانکزی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
احمد اشتی له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ویلي چې باید د قضیه د دولتي نهادونو لپاره په قانوني توګه حل شي. هغه ویلي چې څو واري هڅه شوې ده چې د قضیه په منځګړی توپ سره حل شي. نور حل د یوسف خان زدران په راپور کې.
احمد اشتی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسېدنه وشي. ښاغلی اشتی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاذ محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسېد ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غره به دا وی چې هیڅ را نشي. ښاغلی ایسټي وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسیدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوزجان پخواني والي احمد ایسټي د 1395 لمریز کال د لندې په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لوهلو ډبولو وروسته جنسي ځورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایسټي دغه ادعا بیا بیا رد کړې ده، خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د هغه اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلي وو، د ښاغلي دوستم اته وسله ول ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدایي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبې په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایسټي له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 14 میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد ایسټي د دوستم د بیرته رسنېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل له دوستم نه د حکومت تود هرکلی ښیي چې حکومت د ده د قضیې په سر معامله کړې ده. جمهوري ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنېدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د ده د دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مصبه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که ایسټي له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنی له خپل حق اللاب څخه تیر شي، کولی شي، خو د حق الله موضوع په لویې څارنوالۍ پورې اړه لري او لویه څارنوالۍ باید د یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مصباح وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
ننګرهار ولایت ته یوه ورغلي هیات ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د ناامنیو علت څه دی، خان محمد سیند په خپل راپور کې راته وایي.
د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د اکثرو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له تبدیلېدو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او ننګرهار ولایت ته د لیږل شوي پلاوي یوه غړي عبدالحی اخونزاده د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور ولوست. ویویل د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله 80% ډېر شوي دي.
په تیرو درو میاشتو کې په دې ولایت کې د مخالفینو له لوري 13 انتحاري حملې چې اکثره یې په ملکي اوسېدونکو او ملکي دوایرو ترسره شوي دي او بند 600 په شاوخوا کې ملکي او نظامي افراد زخمي او په شهادت رسېدل دي. 600 افرادو له ډلې څخه 123 کسان په شهادت رسېدل.
خاغلی اخونزاده وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت مقام امنیه قمانداني د امنیت عامر د اکثر ولسوالیو امنیتي امیریتونو ته نوي مسؤلین ګمارل شوي، خو بیا هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې سره له دې چې د دغه ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه موجود وو، خو په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یاد ولایت د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د ډلې نښې نښانې هم څرګندې شوې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاد ډله د ننګرهار ولایت په اکثرو سرحدي ولسوالیو کې ځپل شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي اندېښنو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. بلخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات د تېرې سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ښار دپاره ځانګړي پروګرامونه لرو او انشاءالله د هغې په واسطه به وکولای شو چې که دښمن په ځانګړي ډول داعش دننه نفوذ کړی وي د هغو مخه ونیسو، هغومره چې اوازې دي په هغې ډول باندې امنیت نه ده خراب، دو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د باور ولري او انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د ننګرهار ولایت په مرکز کې پر سیکانو او هندوانو او د کرکټ په لوبغاړي وسلوال بریدونه هغه پیښې وې چې په لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول. د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل وروستي سفر کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولکس سول خا
سول او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لوګر ولایت کې تحصیل کړي ځوانان شکایت لري چې په دوی ولایت کې دوی ته کارونه نه پیدا کیږي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر تعلیم لرونکي ځوانان او د پوهنتونونو فارغان وایي چې دوی ته په حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینې نه برابرېږي. دوی زیاتوي کله چې د ځینو حکومتي پوستونو لپاره رقابتي ازموینه اخیستل کیږي، په ازموینو کې هغه کسان بریالي کیږي چې چارواکو سره خپلوي وي او یا قوي واسطې ولري. دوی یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو د کاري فرصتونو د ایجاد په باب د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. مدني فعال نور محمد عابد وویل
اوس مهال په لوګر کې د ځوانانو پر وړاندې لوی ستونزه ده چې لیسانس او ماسترز ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماسټري لري په لوګر کې بیکاره ګرځي. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې نوي ځوانان چې لوړې زده کړې کړي وي هغوی په اداراتو کې جذب کړي ترڅو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی ځکه اوس ډېرې ستونزې دي چې پخواني مامورین دغه کار په خپل وخت نه شي کوي یا له نوې ټکنالوژي سره بلد نه دي.
د پوهنتون یو تن فارغ سید رحیم مسکینیار غوښتنه کوي چې سیمه ایزه اداره دې د بستونو لپاره په رقابتي پروسه کې شفافیت مراعات کړي او داسې شرایط برابر کړي چې پرختیا حق حقدار ته ورسیږي.
زه سو فارغ سم نور ماشین فارغ سم د ټول ځوانان د هیله او امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي او موږ د دولت نه دا خواهش ده او دا ارزو شو لري چې بستونه سیلاني کې هغه کې شفاف پروسه فلیسي.
د نظر خوان عاشق اخلاص یارم وای چې په دې ورستوي کې د بیکاری کچه لوړ شوی او ډیری هغه ځوانان چې تحصیل لري یا به تعلیم دي دواړو ته د کار پر زمینی نشته.
په دې ورستوي وختونه کې د بیکاری کچه ډیره شوې ده. ډیر هغه ځوانان چې تعلیم یې کړی دی، ډیر هغه ځوانان چې به تعلیم دي هغه دواړو ته د کار زمینه نه ده برابره. کچېره دی هغه دی پاره وړه کسبونه کوچنی کسبونه د دې ټریننګونه په لار باندې واچ ورشي دا به د دې لپاره یو خلاص تر
بل لوري ته د لوګر والی انور خان سغزی وای چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول له مهمو موخو څخه دی. د زیاتوي ځای اداره په نګدي وخت کې د ولایت په کچه ټول خالی بستونه آزاد سیالۍ ته وسپاري.
زموږ هغه ځوانان چې زحمتونه خښلې دي تحصیل کړي باید کوشش وکړي پاس چې کله شکل شي چې هغه ته د کار زمينه مساعد وکړي. ان شاء الله هغه بستونه چې اعلان تږي دوی به د آزاد رقابت لاري څخه مقرریږي خپل وطن ته مصدر د خدمت ګرځي.
د لوګر والی انور خان اسغزی زیاتوي په ټوله نړۍ کې دا د امکان وړ نه ده چې یوازې د دولت ټولو کسانو ته په خپل چوکاټ کې کار پیدا کړي. نو که چیرې شتمن او پانګوال افغانان له بهر خپل پانګې هیواد ته راوړي او دلته پانګونی وکړي نو په ځانګړي ډول روڼ اندو او مسلکي ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه ډېر شي.
مشمنې خبری مجله اوري په افغانستان کې د ناتو د قتیم لاټړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانی قومندان جنرال جوزف ووټل نن په یو خبری غونډه کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بریالي وبلله. اجمل اند موضوع تعقیب کړي نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندان جنرال جوزف ووټل او په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ قومندان جنرال جان نیکلسن د ولسمشر ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالي بلل ده. د دوړو نن په کابل کې په یو شریکه خبری غونډه کې خبري کولې. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ قومندان جنرال جان نیکلسن په دې خبری غونډه کې وویل
Within 10 months of the announcement of President Trump's South Asia policy,
دا ولسمشر ټرمپ لخوا د جنوبی اسیا لپاره د پالیسۍ د اعلان رایسي په تیرو لسو میاشتو کې موږ په افغانستان کې په دې ولس کلنه جګړه کې د لومړني وربند شاهدان یو. دا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو بشپړ لیوالتي اثر کندوي. په دې برخه کې د سولې د فعالانو مدني ټولنې د خزو د ټولنو هڅېم د پام وړ او مهمې دي او د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان خلک د سولې لپاره تږي دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د خلکو د سولې د هڅو ننګ او ملاتړ کوي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټلم چې کابل ته په یو سفر تللی او په دې خبري غونډه کې حاضر وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
Well, I think as General Nicholson just said,
دی وی اماسی چې تاسو په جنرال نیکلسن مو ویل موږ رول دلته دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ته ملاتړ برابر کړو. دوه امریکایي کمانډانانو په کابل کې خبري اعلان ته خبرو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی نوی ستراتیژي کار ورکوي، خو په عین حال کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پیاوړتیا اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې د داعش ډلې پرون په کابل کې هوایي ډګر ته نږدې د یو خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دې دواړو لوړ پوړو امریکایي قمندانانو په خبري غونډه کې افغانستان ته د ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید د دوستم د ستنېدو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د نوموړي له ستنېدو سره به د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت بهتره شي. دواړو امریکایي قمندانانو پر پاکستان هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د سیمې د سولې لپاره دې نور اقدامات وکړي. اخوال ارګ څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ له قمندان جنرال جوزف هوټل سره په یوه کتنه کې د ټاکنو د امنیت، د سولې، د بین الافغاني مذاکراتو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا او د ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. د غزنی د ولایتي شورا ځینی استازي او مدني فعالان وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله قرهباغ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی د ولایتي شورا ځینی غړي او مدني فعالان وایي د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ډیری سیمې او نظامي پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې او امنیتي سرتیري د ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې سره راټول سوي دي. د دوشنبې په ورځ د غزنی د ولایتي شورا د ځینو غړو له لورې په جوړه سوې خبرې غونډه کې د یادې شورا وکیل اسمت الله جمرادوال وویل مرکزی دولت د غزنی ستونزې ته پام نه کوي، ځکه خو د قرهباغ ولسوالۍ هم د سقوط په حال کې ده.
په قرهباغ کې تقریبا موږ 15 پوستې درلودې چې هغه ټولې رالی په ولسوالۍ کې دي، یعنی ولسوالۍ تر کرهواله جنگ را رسېدلې ده. او جنگ داسې نه ده چې موږ ملت یا موږ خلک همکاري نه کوي.
د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري هم د پوستو راټولول مني، خو وایي دغه پوستې د موقعیت په مخه راټولې کړې دي.
پوستې له هغو سیمو څخه راټولې شوې دي چې هلته مثلاً ضرورت کم و نسبت هغو سیمو ته چې اوس ځای پر ځای شوي دي. نو په دې اساس هغه لومړیتوبونو ته او ستراتیژیکو نقطو ته او د دغو ټکو مهموالي ته په کتو سره له غیر معاصره سیمو څخه یا له کم معاصره سیمو څخه ډېر معاصره سیمو ته انتقال شوي او ځای پر ځای شوي.
که محمد عارف نوري د نظامي پوستو راټولول په موقعیت پورې تړي، خو د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی امین ابراهیم زوی د دولت دغه خبره یوازې بهانه بولي او وایي دولت په سترګو کې خاورې شیندي.
موږ له مرکزي حکومت او له ولایتي ادارې غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه او د ملت غوښتنه ده چې په وخت کومک ورسیږي. هغه داسې کومک دفاع وکړي، هغه له دې پوستو له دې امنیتي ځواکو دفاع وکړي، هغه له خلکو دفاع وکړي.
یاد دی وی چې له تیرو څلورو ورځو څخه د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز او ځینو امنیتي پوستو د وسلوالو له لوري وخت نا وخت جګړې کیږي چې په کې امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
په هلمند کې د انسان تښتونکو درې خطرناکې ډلې نیول سوي دي. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال میر حمزه خدمتګار د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې د انسان تښتونې د شاوخوا 500 پیښو مخه نیولې ده او وطن یې چې تښتول سوي وو د خپلو پټو معلوماتو پر بنیاد بلې دي چې تښتونکو ته د کورنیو لخوا پیسې ورکول سي بیرته راخوشي کړي دي. ډګروال میر حمزه خدمتګار په داسې حال کې چې د امید په نوم یو وړوکی ماشوم د انسان تښتونکو نه منګلو خوشي کړي وو رسنیو ته وښودې وویل د غلو او انسان تښتونکو یو شمېر ډلې او کسان لا هم د دوی تر تعقیب لاندې دي.
دا ټول اختطاف چې دی دا د پیسو د پاره دی او د پیسو د پاره دغه په سرمایدار خلکو پسې ګرځي. د دوی بچان پیدا کوي، ټینګوي، بیا هلته په یو مخفي ځای کې ساتي. نو بیا د دې اوسه د روپو غوښتنه کیږي. نو بیا خلک راځي د ملي امنیت ځواکونو ته ډېره مراجعه کوي چې دغه زموږ سره دغه شوي دي. نو بیا د ملي امنیت ځواکونه په دې باندې توانېدلي دي چې موږ 18 کسه د دوی د منګولو خلاص کړي دي او هغه روپۍ هم نه دي اخیستل شوي د دوی څخه. ډېرې قوي ډلې
شغل خدمتګار له خلکو وغوښتل چې د ورته پیښو پر مهال د امنیتي ادارو سره خپل معلومات شریک کړي. د تازه خوشي سوي ماشوم امید کورنۍ وایي تښتونکو ورنه د 15 لکه پاکستاني کلدارو غوښتنه کړې وه. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماشوم یې 20 ورځې وړاندې تښتول سوی و، خو د تښتونکو ډله د تیرو 20 ورځو راهیسې د ملي امنیت تر جدي تعقیب لاندې وه.
دغه هلکه د سړی د مخه جمازنګ د کلي سه بیولی و غلو،
ملي خبر رااله دغه لکه اخلاص کوي
دغه لکه د کور د مخه څخه اغلا کړی و پراته بجه باندې د سم کارت کارت دلته دوی ته کور ته ورته غورځولی وو
دوی په دې خاطر چې ماشومې د انسان تښتونکو له منګولو روغ ژغورل سوی دی او پیسې هم نه دي ورکړي د ملي امنیت کارکوونکو ستاینه وکړه او د انسان تښتونکو هغه ډلو ته چې د ملي امنیت کارکوونکو لخوا نیول سوي دي د سختې سزا غوښتنه وکړه
دویمه ماښامنۍ خبري مجله د زرغونی منګل په کوربتوب واوري